The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
قدر من اردن کو دیو ریډیو ته یو ور بیا په خیر را لیدا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د زیارت ورځ کال 2015 د فروری 15 نیټه دا وخت شوه د په پاکستان کې د ماسخوتن انت افغانستان کې دی د ماسخوتن ونیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د سحر لس بجې دی د دې خبرونه وړاندې کوم کې زیم شعیب زاده
او زه محمد اکرام
یو ور بیا ستاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکای یو عدالت ته د القاعده یو پخوانی غړی ویلی د سعودي عرب شاهي خاندان یو شمیر غړو د القاعده سره مرسته کړي
یقینا چې بعضې ادارې دا شته دي چې هغه اوس هغه ادارې چې دي نو هغه حکومت کوي دغه جهادي قوتونو چې پای کې بعضې ترستونه داسې دي چې هغه حکومت الډي هغه بند کړي هم دي نو هغه بیا په نورو نومونو باندې هغه بیا خپل کوم دي نو اکټیویټیز یا فعالیتونه چې دي هغه کوي
د امریکې د سړینې ویداره وای د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د پټ جوهري مرستو ریپورتونه په غربي نړۍ کې شکونه پیدا کړي د پاکستان یو سړنکار وای
اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے جو پروگرام بنایا ہے یا جو ایک ڈیوائس ڈیولپ کی ہے اس کو دوسرے ممالک کو بھی ٹرانسفر کر
او د کیمرون حکومت وای د نایجیریا تنلارې ډلې بوکو حرام د شروع ورځې راهسې د کیمرون په کلو کې د حملو په وخت لږ تر لږه یو نوي کسان وژلي دي
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل ته د القاعده یو پخوانی غړي زکریا موسوی نن د امریکا نیویارک ښار کې و عدالت ته ویلي ترهګرې ډلې القاعده ته د سعودي عربستان شاهي خاندان یو شمیر غړو مالی مرستې ورکړې دي زکریا موسوی دغه بیان نن د نیویارک په منهټن کې یو وفاقي عدالت کې وکیلانو وړاندې ورکړې د القاعده دغه تن د 11 ستمبر د ترهګر بریدونو په سر د عمر قید سزا اورول شوې ده د زکریا موسوی په وینا د کال 1990 په لسیزه کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن سره د سعودي عربستان شاهي خاندان د یو شمیر مشهور او پیژندلو غړو د نمونو فهرست موجود دو چې په دغو کې شهزاده ترکی الفیصل السعود نوم هم شامل دی څوک چې د سعودي عرب د استخباراتو پخوانی مشر و
د امریکې د سړینې یو اداره وایي د پاکستان په ګډه ځواکونو مشر سعودي عربستان ته سفر واشنگتن او نورو غټو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کولی شي چې د سعودي عرب په غوښتنه پاکستان دغه هیواد ته نیوکلیایي وسلې ورکولی شي واشنگتن انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې وایي د جنرال راشد محمود او د سعودي عربستان نوي ټاکل شوي بادشا سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې تعلقاتو او د شریک مفاداتو په مسلو خبرې شوې دي د پاکستان حکومت لخوا په دغه رپورټ تر اوسه کوم رد عمل نه دی راغلی
په افغانستان کې پولیسو ویلي چې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغانستان په یو غلیزه سیمه کې امنیتي ځواکونو سره شوې نښته کې لږ تر لږه 13 جنګیالي وژل شوي دي دغه عملیات په نورستان ولایت کې ترسره شوي چېرته چې باور کېږي د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په یو وخت کې د تورابورا په غرونو کې د خپل خوندي ځای لرلو او په نږدې میاشتو کې د غلطه ګڼې فضايي حملې هم ترسره شوې دي جګړه د پاکستان د پولیسو سره نږدې په نازیان ولسوالۍ کې ترسره شوې ده بل خو د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج داوا کړې ده چې د جنگیالو پر ضد فضايي عملیات یې کړي او 15 وسلوال یې پکې وژلي دي د ایس پی آر تر مخه په دغه فضايي عملیاتو کې د جنگیالو و ځالې په هدف شوې دي د پاکستان د دغه قبایلي سیمونه د پاکستان د فوج او د طالبانو لخوا د شو داوو د آزادو سرچینو نه پخلی نه کیږي د ایس پی آر د تازه بیان په حق له تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو
د فوج ویاند اداره ای ایس پی آر څنګه چارواکي وای جنوبي وزیرستان سنځله او خیبر ایجنسی په لری وریا غریزه سیمه د عراق شه د وسلوالو په ضد هوایي بمبار تر سره کړی چې د وسلوالو د شتون پورا کره معلومات تر لاسه کړی وو سنځله د جنوبي وزیرستان مرکز وانه څخه شمال او دویم غټ شهر کوټي مکین څخه ناشدې 80 کیلومتر لری شمال ویتیز او شمالي وزیرستان شوال سره په چیر مسیمه د چموکیت د جنوبي وزیرستان په مکین او شکای تحصیلونو کې لري د دې ناشدې په تیره میاشته کې د جنوبی وزیرستان په وچه دره سیمه کې یو امریکایي ډرون حمله ترسره شوی و چې پکښې پاکستانی چارواکو د اته وسلوال د مړینې څخه ویلي وو چې پکښې ځینې خارجیان هم شامل وو. تیر کال جون میاشت کې حکومت شمالي وزیرستان او تر هغې وروسته بیا اکتوبر په میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو په ضد عملیات ترسره کولو پریکړه کړې او د پېښور 14 دسمبر پیښې څخه راپه دې خوا چېرته کښې د سکول 144 ماشومانو په شمول 150 کسان وژل شوي وو. د پېښو وروسته ضربې عذب مانا تر ټول هیواد غزولې شوې. عدنان بیٹنای، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د اسلام آباد های کورټ د پنجاب وجل شوی پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل وکیل نه پوښتنه کړې آیا یو پولیس کانسټیبل د خپلې عقیدې په بنیاد د یو تن خلاف فیصله کولی شي او یا ورته سزا ورکولی شي. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د وکیل نه تپوس کړی دی چې د توهین رسالت قانون د موجودګۍ باوجود څنګه یو تن قانون په خپلو لاسو کې اخلي. نوموړي د مقدمې اورونې په وخت ویلي که چېرې داسې حالات روان وي نو سبا له به یو تن د قرآن آیتونو نه لوستو یا شین پټکي نه په سربلو په سبب سزا ورکول کیږي.
قدرمن اردوونکو سقوق شي ځنو نړیوالو خبرونو ته. په یمن کې د القاعده څانګې ویلي د دوی یو مشر کمانډر حارس النادری په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده عرب څانګې لخوا جاري شوي یو بیان کې ویلي شوي دي دغه کمانډر سره د دریو نورو توندلارو تیر اونۍ په یو ګاډي کې سویلي ایالت شبوت روان وو چې د دوی ګاډی په میزایل ویشته شوی دی. د جنوري په 1 نیټه شوي دغه برید په تازه ورځو کې دویم ډرون برید و. امریکا یوازینی هیواد دی چې په یمن کې ډرون جازونه استعمالوي.
د کیمرون حکومت وایي د نایجیریا توندلارې ډلې بوکو حرام د شروع ورځې راهسې د کیمرون په کلو د حملې په وخت لږ تر لږه 90 کسان وژلي دي. د دفاع وزیر ایډګارډ الاین وایس اف امریکا ته ویلي د سرحدي کلي فوټوکول سره نږدې په انخته کې د وسلوالو سره جنګ کې د کیمرون شپک او د چاډ 14 پوځیان وژل شوي دي. وزیر ویلي په جنګ کې 1500 عام خلک ژوبل شوي دي او دا چې د مړو په شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. نور حال په تاسو ته زموږ همکاره ارم شهزاد بلاندې کوي.
د کیمرون د حکومتي چارواکو تر مخم یو شمیر کلی هم د بوکو حرام جنگیالو سوځولی دي او د ظلم حد یې دا کړی چې په ګڼ شمیر کې عام اغه تنان یې هم حلال کړي چا چې د دوی د ادرولو یا دوی سره په دغه جګړه کې د نه شریکېدو څخه انکار کړی دی. د عیسا بکری تر مخه د حکومتي ځواکونو او د بوکو حرام ترهګرو ترمنځ دغه جګړه د نایجیریا سرحدي سیمې څخه شروع شوه او پس د هغې د بوکو حرام جنگیالو خپلې خپې د کیمرون فوټوکول سیمې پورې وغځولې. بلخوا د شام په دمشق سیمه کې یو راکټي برید کې 3 تنان مړه او 15 نور جوبل شوي دي. د سنا خبری ادارې تر مخه تیرو 2 هفتو کې د اسلام آرمی تر هغه ریډلې لخوا د دویم لوی برید دی چې د دمشق سیمه یې ډیره زیاته اغیزمنده کړې ده. نندري میزایلی بریدونه په دمشق باندې شوي او د اسلام آرمی ډلې مشر خپل یو بیان کې د شام سرخار دمشق کې د نورو خونړي بریدونو دړک هم کړې ده او زیاته کړې ده چې دمشق د حکومت کنټرول لاندې هغه مهمه سیمه ده او دې ته به ډېره زیات نقصان رسوي. یره دیوی چې دړوان نه تر هغه ډلو او د شام حکومتي ځواکونو ترمنځ د شام شرقي برخه باندې کنټرول ترلاسه کولو په سر سخت جګړه روانه ده.
د اردنی پایلټ په اور د وژنې وروسته د اردن باچا عبدالله وایي د دولت اسلامي ترهګر ډلې پر ضد به سخت ګام پورته کوي. باچا عبدالله په دې خبره زور راوړی دی. د دولت اسلامي پر ضد جنګ کې به اردن ډېر په سختۍ سره مخې ته راځي. نوموړي ویلي د خپلې عقیدې، اقدارو او انساني اصولو حفاظت لپاره دا جنګ کوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا غواړي په ختیځ یوکرین کې روان لانجه په سفارتي طریقه حل کړي خو زیاته کړې ده چې د روس ټینکونه او جنگیالي د یوکرین پولې ته داخلي دوه باندې سترګې نشي پټولې. هغه لیکي د خبرې په کیو کې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو سره د ملاقات وروسته کړې دي. امریکا او ائتلافي ملګري په روس تور لګي چې دوی په ختیځ یا شرقی یوکرین کې جدای غختون کې یاغیانو لوسله او بشري مرستې ورکې ولی روس دغه تورونه ردوي. د خغلی کېری کیوتا د رسیدو وړاندې د خارجي دفتر یو ستر چارواکي ویلي امریکا به د یوکرین جګړه ځپلې سیمو خلکو لپاره 14.4 میلیونه ډالر امداد ورکې.
تایوان کې د راغورځېدلي مسافري جهاز کې د مړو شمېره په داسې حال 1.5 ته رسېدلې چې د باقي پاتې 11 کسانو لټون روان دي. په انټرنیټ خپره شوې ویډیو ښایي د شورو پورس د دوه انجنو ترانس ایشیا جهاز د ټایپی سانکشن ایرپورټ نه اوچتېدو لږ سات وروسته په نږدې دریاب کې راغورځېدو.
د امریکا د پلټنو افاقي ادارې ویلي د ډي ان ا د ثبوتونو نه دا ښکاره شوې ده چې 13 میاشت د فلپاین پولیسو په یوه کاروایي کې د ترهګرو یو ستر کمانډر وژلې ده. د فلپاین چارواکو وړاندې ویلي چې د تونلارې زولکیفلی بنهیر د جنوري په 15مه نیټه د پولیسو په یو کاروایي کې وجل شوی دی. دغه عملیات وروسته د سولې پروسه ګډوډه شوې وه او په کې سلور سلویخ پولیس افسران وجل شوي وو. بن هیر چې په مروان مشهور وو د جمعه اسلامیه تنلار ډلې غړی وو او د امریکا د پلټونو وفاقي ادارې اف بی آی د ترهګرو په فهرست کې هم وو. په هغه په کال 2002 کې په بالی کې په یونایټ کلب او په فلپاین کې دننه د ترهګرو بریدونو تور وو.
د امریکای خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته تهران نیوکلیای پروگرام په سر د خالی پرست جرمنی میونخ خار کې خبرې کوي. دا خبرې تر میاشت اعلی سفارتکارانو ترمنځ د ملاقاتونو وروسته کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ باندې غوړې قدر من اردوونکو د دې خبرونه ورستو به تاسو د پاکستان په وخت 9 بجې نن د ډیوا ریډیو مشاعره او دغه مشاعره بنن تاسو وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنری. په دې روانه خبرونه کې په سعودي عرب تا د پاکستان د فوج د مشر سفر د شانتي په اسلام آباد کې او د پیښور د یو شمیر رپورټونو خلاصه د دې سره سره د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا ځنی کیسونه د فوزي عدالتونو ته د لیګلو په حق لا هم یو رپورټ لرو او په خیبر پښتونخوا کې د غیر قانوني موبایل سیمونو د رجستریشن په طریقه او زیاتو فیسونو باندې هم یو معلوماتي رپورټ لرو. زموږ سره اوسې اوس ستاسو په امر ګرځو د اوس وخت مهم خبر ته. د القاعده یو پخوانی غړي ذکر یا موسوی نن د امریکا نیویارک ښار کې یو عدالت ته ویلي ترهاګرې ډلې القاعده ته د سعودي عربستان شاهي خاندان یو شمیر غړو مالی مرستې ورکړې وې. قدر من اردن کو دا خبره په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې امسور از وړاندې په سعودي عرب کې د بادشاه عبدالله د مرګ وروسته بادشاه سلمان د هغه څوکۍ کې ناستلې ده. د دغه خبر نور تفصیل زموږ همکار رحمان بونری سټوډیو ته راغلې و تار کلی وایو.
ډیر مننه اشرف زاده. څنګه تاسو ویل زکریا موسوی د القاعده په امریکا کې نیول شوی او کېد غړې ده. په خپل بیان کې د امریکې جج تا ویلې دي د جج نوم دی جارج بی ډینیلز چې دته د سعودي عرب د شاهي خاندان مهمه شاهزادګانو او چارواکو وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او د القاعده سره د مرستو لپاره یا د هغو د مالی پنګو لپاره یې بیننۍ مرستې کړي دي. په دې لیکل شوی بیان کې وایي چې د کوم چې د ګل پښپنا وخته په اخبارونو کې راغلي دي او دا د نیویارک ټایمز یو سټوري ده یا یو قصه ده په دې کې راغلي دي چې په دغه بیان کې د سعودي امبیسۍ لخوا د هغې تردید هم مخې ته راغلی دی. سعودي امبیسۍ ویلي دي چې د دغه کس زکریا موسوی ذهني حالت سم نه دی او دغه یو عادي مجرم دی. خو د زکریا موسوی بیان کې ډېری خبرې داسې دي چې د سیلونکو او د مبصرینو په بیانونو راغلي دي او غدا و چې بېدې کې تاریخونه بیانات او حوالې ټولې رښتیا معلومي کی. لکه مثال په توګه په دغه بیان کې د موسوی ویلی دی چې د اسامه بن لادن لبده د پیغام رسان کار کوو او دغه پیغام رسانی به هغه د سعودي عرب د شاهي خاندان د مهم غړو لخوا د هغه سره کوله. د دا هم وی چې د القاعده د 2011 په امریکا کې تر هغه حمله چې وی دین مخ کې د سعودي عرب د یو شمیر حکومتي مشرانو سره ملاو شوی وو. دا هم وی چې د سعودي عرب چارواکو یا مشرانو د 2011 د اټیک یا دهشتګردۍ د حملې نه مخکې په افغانستان کې د القاعده او د هغې د پلویانو چې اسامه بن لادن مشرکه ولا مالی مرستې کولې. د بیان ورکولو په وخت باندې کې یو خوا د سعودي عرب امبیسۍ د ذهني حالت خرابېدو داوا کړې ده، بل خوا په دغه مقدمه کې د فلډلپیا نه یو مشهور وکیل وای چې my impression was that he was of completely sound mind or focused. زما تاثر دا چې هغه کله دا بیان ورکوونه هغه خپل پورا سوچ او پورا ذهنی توازن سره وو او د هغه فوکس یا هدف چې وو هغه بیان چې هغه صحیح وو. زکریا موسوی په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې په 1998 کې او په 1999 کې القاعده لیډران په افغانستان کې وو، نو هغه حل تک یو داسې ډیجیټل ډیټا بیس جوړ کړی وو چې په هغه کې د بهر نه کمې پیسې راتلي پنګ راتلي د هغه معلومات بوسام ولناتن لادن تر د پاره هم د ساتل دی. دا هم وایي چې د پرنس ترکی الفیصل او دین علاوه د سعودي انټيليجنس چیف چې کوم پرنس بندر بن سلطان هم په دغه رابطو کې لاسو او سام ولادن سره د پیسو او د هغه د مرستو رسولو لپاره د استعمالو دی. دا سه هم وی اخبار کوټ کړی دی چې شیخ اسامه غختل چې زه د هغه د پیسو ریکارډ ځان سره وساتم او د دې حساب کتاب مدهی به هم زوما. موسوی په خپل بیان کې دا هم ویل دي چې بن لادن د یو ذاتی پیغام رسان په حیثیت کې د کار کوي او دنه علاوه د القاعده چې کم په افغانستان کې کیمپ ته هغه کې هم سوزله د اسامه بن لادن سره ملاو شی وو او هلته تللی وو. یو بل خبر پکې د مهمه دا لیکلې ده چې د 250 کیلوګرامه بم ټرایل چې دی یا ریهرسل چې دی یا د بم 14 نو مخکې چې کومه تجربه ده هغه هم دی کړی وو. دا تجربه د امریکې په لندن کې امبیسی باندې د حملې لپاره کړې و. دا هم وایي چې په 1997 کې د امریکې امبیسیان چې دی په کینیا کې په تنزانیا کې هغه هم دا غي د لپاره چې دی مطالعه کړې و، یعنی ریسرچ کړې و، تیاری کړې و او د هغه چې څه امکانات دي د دې جایزه غسته و. دا هم وایي چې منګه د دې جایزه هم اغستې و چې د امریکې ایئر فورس 1 چې دی، یعنی د امریکې صدر چې په کم جاسی ګرځي په هغه د سټینګر میزایل نه څنګه وسل کې دی شي او د لپاره منصوبه جوړوله. هغه وایي چې سپیشلی هی سېډ، اخبار او نیویورک ټایم وایي چې کله منګه د اسلامیک افیرز ډپارټمنټ اپ د سعودي امبیسی، د سعودي امبیسی چې په واشنگټن کې کم ده، دا غي چې کم د اسلامي چارو د اداره ده د کې ملاو شو د سعودي چارواکو سره، نو بیا من کندهار ته لړو. اول تک منګه داسې سوچ کو چې په واشنگټن کې د امریکای چې کم ایئر فورس 1 دی، د کله چې امریکای صدر الوزینو کم ځای بهتر مقام کې دی چې دا غي نه په دې باندې حمله وشي. دین علاوه په دې بیان کې نور یو شمېر داسې تورونه دي چې پای کې د سعودي د شاهي خاندان د شاهزادګانو او د چارواکو د نیخ په نیغه لاس وهلو او د هغې د ککړتیا ثبوتونه دی وړاندې کوي. شهبزاده، یو خبره په دې کې دا هم ډیره مهمه ده چې دا هغه مقدمه ده، په هغه مقدمه کې د مخته په کم کې چې په امریکایانو کړی دا د سعودي حکومت خلاف، او امریکایان وایي چې په 9/11 یا د 9/11 چې د شتګردۍ کوم پیښه وه په کې چې کوم خلک وجل شوي دي په کې د سعودي عرب لاس دی. دا مقدمه یو ځلې په دې بنیاد باندې خارج کړی شوی و د امریکای یو عدالت چې د سعودي په واشنگټن کې چې کوم امبیسی د دې سفارتي استثناء ترلاسه ده، خو هم دغه عدالت دا فیصله واپس واغسته. اوس پکې په سعودي عرب باندې څنګه تاسو ویل دا تورونه په داسې مهال لګېدلې دي چې د امریکا صدر باراک اوباما په وروستیو کې د سعودي عرب سفر کړی.
ډېره مننه قدر منوردونکو. 1 سپتمبر 2001 دغه بریدونو کې دغه تن چې ذکریا موسوی دی دغه د بیان یا هغه چې کوم وکیلانو ته بیان ورکړی دی، څنګه چې رحمان بنیری وي د په امریکا کې د سعودي عرب سفارت د دغه تن پاک لویلی چې دغه ذهني حالت ټیک نه دی، خو د سعودي عرب د حکومت لخوا په دغه اړه سو تردید یا تصدیق نه دی راغلی. ډیره مننه بنی صاحب.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د سعودي عربستان پاچا او د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت او د پوځ سره تودې اړیکې لري. د پاکستان کین اړخه سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې غړي او سړنکاران په سعودي عرب باندې تور لګوي چې په پاکستان کې مدرسو او ځنې ترهګر ډلو ته مرستې ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو او د کورونو چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز هم دا خبره منلې ده چې د سعودي عرب نه د پاکستان ځنی مذهبي مدرسو ته پیسې راځي، خو ویل دي هغه ته د دې پته نشته چې ګینه دغه پیسې د ترهګر کارونو لپاره استعمالیږي. یو رپورت په د سیمه زمنګ خبريال فیاض ظفر راکوي.
پدې اقلا مو چې د بین الاقوامي امور ماهر ډاکټر اشرف علي نه پښتنه وکړه نو هغه یې صدرنګ جواب راکړو.
برادر سنس کې کوم ګورو نه یو خو ظاهر خبره ده چې کوم پیسې د سعودي عرب ناراضي یا زمونږ دلته په مختلفو شیزونو کې اغې دلته مدرسو سره کومک کوي، اغې دلته د دارالعلومونو سره کومک کوي، اغې دلته د جمعتونو سره کوي، اغې دلته د اسلامک سنټرو سره کوي. نو په دې کې انداز باندې دا خو سړی ویل به زموږ په خیال لا سي ناجایز غونته وي چې د سعودي عرب یا د حکومت ته طرف چې کومې پیسې راځي هغه ټولې په دغه شیزونو باندې لګي، هغه ټولې چې دي هغه داسې ارګنایزیشن یا داسې غورځنګونو کومک پاغه باندې کیږي. خو یقینا چې بعضې ادارې داسې شته دي چې هغه اوس هغه ادارې چې دي نو هغه کومک کوي دغه جهادي قوتونو چې پاهي کې بعضې ټرسټونه داسې دي چې هغه حکومت الډي هغه بند کړي هم دي. نو هغه بیا په نورو نومونو باندې هغه بیا هغې خپل چې کوم دي نو هغه اکټیویټیز یا فعالیتونه چې دي هغه کوي. نو شته دی خدای خدا ویل به نامناسب وي چې ټول پیسې چې کوم د سعودي ناراضي کې هغه د خیریه موسسو ناراضي یا چې کوم دی هغه د حکومت ته خان ناراضي هغه ټول چې دي په داسې جهاتو جهادي قوتونو یا داغي په کبي کولو باندې لګي زما په خیال دا به نامناسب.
خبر کې وایي چې زکریا موسی ویلي دي چې اسامه بن لادن به غوښتل چې د سعودي عرب شاهي خاندان داغو سره څومره مالی مرسته د جهاد د پاره کوي داغي ریکارډ پکار دی چې جوړ شي. رپورت کې وایي چې امریکا کې د سعودي عرب د امبیسي یو مهم غړي د افغانستان په قندهار سیمه کې د القاعده د یو غړي سره میلا شوی وو او هغه غوښتل چې یو ځای واشنگتن ته لاړ شي او یو داسې ځای وګوري چې د چرتنه هغه د میزایل په ذریعہ د امریکای د صدر په الوتکه حمله وکړي. رپورت کې وایي چې امریکا کې د سعودي عرب امبیسي د داسې قسم خبرونو تردید کړی دی او ویلي دي چې دا رنګي خبرونو مقصد د امریکای او سعودي عرب تعلق خرابول دي. وکیلان وایي چې داغه دماغي توازن ټیک نه دی. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو.
ګران اوریدونکو، نن د ډیو ریډیو میاشتنۍ مشاعره ده. برخه اخستونکي شاعران دي هاغلی افتاب بدر، هاغلی سلیمان کامل، هاغلی ساحل یوسفزئی، هاغلی نور رحمان یوسفزئی او هاغلی ثنا اعجاز. کوربای رحمان بونی رہ دے. وقت په افغانستان کې اتنی می او په پاکستان کې نه اور دل یې مه هیروي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې د سیلن یو اداره وایي د پاکستان په ګډه ځواکونو مشر سعودي عربستان ته سفر واشنگتن او نورو غټو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کولی شي چې د سعودي عرب په غوښتنه پاکستان دغه هیواد ته نیوکلیایي وسلې ورکوي. واشنگتن انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې وایي د جنرال راشد محمود او د سعودي عربستان نوي ټاکل شوي باچا سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې تعلقاتو باندې خبرې شوې دي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې کوم رد عمل نه دی راغلی. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ارشد حسین راکوي.
د مشرقي بعید د چارو د سیړنې لپاره یو امریکایي تنک ټانک واشنگتن انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې لیکلی دی چې وړاندې ورځ د پاکستان د ګډو ځواکونو د مشر جنرال راشد محمود سعودي عربستان ته تګ او د نوي بادشاه سلمان سره د دلی دوکاتو یو ځل بیا د واشنگتن او نړیوال طاقتونو هغه اندېښنې راپارولې دي چې ګنی پاکستان د سعودي عرب سره هغه لوزونه بیا تازه کړي دي چې تر مخه به د سعودي عرب په غوښتنه پاکستان هغوی ته جوهري سرګولی ورکوي. امریکایي تنک ټانک په خپل دغه رپورت کې مخکې لیکي چې د سعودي عرب د بادشاه سلمان او د جنرال راشد محمود ترمنځ شوی ملاقات کې دواړه هیوادونو په خپل منځ جوړ تعلقاتو او د دوه اړخیزه دلچسپۍ په چارو خبرې اترې کړې دي. رپورت وایي چې د لسیزو راهیسې ریاض د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام ملاتړي پاتې شوی دی او د پاکستان د جوهري پروګرام مالی مرسته په دې بدل کې کړې ده که ضرورت پیښ شو نو اسلام آباد به د جوهری ټیکنالوژي انتقال کوي. رپورت وایي دا خبره په پام کې راغلی ده چې کله هم په دغه دواړو ملکونو کې د قیادت بدلون کیږي نو ورسره په سمدستي توګه په اعلی کچ د ملاقاتونو لړۍ هم شروع شي چې مقصد د جوهری وسلو د انتقال د بندوبست لوزونه تا تازه کول وی. رپورٹ وای که هم پاکستان د ایران سره د هغوی په جوهری پروګرام کې هم مرسته ملګرتیا کړې ده، خو د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د تعلقاتو نوعیت ډېر ښکاره دی. کال 1999 کې چې کله پاکستان د جوهری وسلې ازموینه وکړه، نو یو کال پس د سعودي عربستان د دفاع وزیر شهزاده سلطان د اسلام آباد سره نږدې کهوټا کې د یورینیم د غنی کولو د پلان دوره وکړه، او دغه دوره واشنگتن په سفارتي توګه احتجاج ته مجبور کړو. رپورٹ زیاتوي تیر کال چې کله په منځنی ختیځ کې د ایران د جوهری وسلې د بالادستۍ سیوا کېدو په حق له سعودي عربستان اندېښنې سیوا شوې، نو د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف د سعودي عرب د وسلو د نندارې په هغه پریډ کې مشر میلمو چې پکې سعودي عربستان ته د ورکړې شوې چینی میزایلونو پړومبی ځل نمایش کېدو. د پاکستان د جوهری پروګرام په تاریخ کتاب لیکونکي او د دفاعي چارو ماهر ډاکټر شاهد الرحمن وای چې د ایران او واشنگتن ترمنځ د جوهری پروګرام پر انغاړلو د جاري مذاکراتو نه یو خبره ښکاره شوې ده چې ایران خپل دغه پروګرام په هیڅ ډول پرې خودو ته تیار نه دی، او هم دا وجه ده چې د سعودي عربستان اندېښنې نورې هم سیوا شوې دي، او خلیجی ملکونه اوس لاس خپې وهي چې ځانونه په جوهری وسلو سنبال کړي. خاغلی شاهد الرحمن وای د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د پاکستان په جوهری پروګرام کې سعودي عربستان، لیبیا او نورو خلیجی ملکونو د زړه د خلاص مرستې کړې دي.
کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے جو پروگرام بنایا ہے یا جو ایک ڈیوائس ڈیولپ کی ہے اس کو دوسرے ممالک کو بھی ٹرانسفر کر
دے وائی خدا دے مطلب دا نہ دے چکنی پاکستان با دغه ملکونو ته جوہری وسلو جوړولو ټیکنالوژي ورکړي، ولې چې د ایران او شمالي کوریا په جوهری پروګرام کې د پاکستان د ایټمی ساينسدان قدیر خان کردار پاکستان په نړیوال کچ د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړی وو، او د هغې نه پس پاکستان په ښکاره ویلي دي چې دوی به په دې لړ کې څه قسمه غلا غلطي برداشت نه کړي. نوموړی د سعودي عرب د جوهری وسلو ترلاسه کولو خواهش نه رد کوي، او وایي چې پکینګ عبدالعزیز پوهنتون کې د ډېرې مودې راهسې په ساینس او ټیکنالوژۍ کار روان دی.
عرب کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ ایک فیصلے کی ہے، اور اگر سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایک یہ آپشن ایکسرسائز کرنا ہے، تو میرا خیال ہے وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال
دی وائی. دا سعودی عربستان سر دا پیسو حس کمی نشتا، او چکلے دا جوہری وسلو دا جوڑولو پریکلا اوکلا نو بیا باورلا سناس لار روکا گی. د مشرق بعید د چارو د سیړنې لپاره د واشنگتن انسټیټیوټ رپورٹ په اخره کې دا لیکي چې د پاکستان او سعودي عرب د عسکري او سیاسي مشرانو ترمنځ په اعلی کچ ملاقاتونه د امریکني صدر اوباما هغه حالې ځلې نورې هم پیچیده کړې دي، کومې چې د ایران سره د جوهری پروګرام په معامله د یو سفارتي حل روښکلو لپاره روانې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو، نن د ډیو رادیو میاشتنې مشاعره ده. برخه اخستون کې شاعران دي هاغله افتاب بدر، هاغله سلیمان کامل، هاغله ساحل یوسفزی، هاغله نور رحمان یوسفزی او هاغله سنا اجاز. قربای رحمان بونی رہ دے وقت په افغانستان کې اتنیمه او په پاکستان کې نه او ریدل یې مهروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو زل بیا تا سبلان کو دو مهمو خبرونو سرټکی د امریکې یو عدالت ته د القاعده یو پخوانی غړی ویلی د سعودي عرب شاهي خاندان یو شمیر غړو د القاعده سره مرستې کړي.
یقینا چې بعضې ادارې داسې شته دی چې هغه اوس هغه ادارې چې دي نو هغه کومک کوي د دغه جهادي قوتونو چې پای کې بعضې ټرسټونه داسې دي چې هغه حکومت الرډي هغه بند کړي هم دي نو هغه بیا په نورو نومونو باندې هغه بیا هغې خپل چې کوم دی نو هغه اکټیویټیز یا فعالیتونه چې دي هغه کوي.
د امریکې د سړنې یو اداره وایي د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د پټ جوهري مرستو رپورټونو په غربي نړۍ کې شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان یو سړنکار په دې حق لوایي
اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان نے جو پروگرام بنایا ہے یا جو ایک ڈیوائس ڈیولپ کی ہے اس کو دوسرے ممالک کو بھی ٹرانسفر کر.
او د کیمرون حکومت وایي د نایجیریا تنلارې ډلې بوکو حرام دغه هیواد په سرحدي کلو باندې حملو کې لگ تر لگا یو نبی کسان وجلی دی. او استاد وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د القاعده یو پخوانی غړي زکریا موسوی نن د امریکې نیویارک ښار کې یو عدالت ته ویلي ترهګر ډلې القاعده ته د سعودي عربستان شاهي خاندان یو شمیر غړو مالی مرستې ورکړي دي. زکریا موسوی دغه بیان نن د نیویارک په مینهټن کې یو وفاقي عدالت کې د وکیلانو وړاندې ورکړی دی. د القاعده دغه تن ته د 11 سپتمبر ترهګر بریدونو په سر د عمر قید سزا اورول شوې ده. د امریکې د سړنې یو اداره وایي د پاکستان په ګډه ځواکونو مشر سعودي عربستان ته سفر واشنگتن او نورو غټو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کولی شي چې د سعودي عرب په غوښتنه پاکستان دغه هیواد ته نیوکلیایي وسلې ورکولی شي. واشنگتن انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې وایي د جنرال راشد محمود او د سعودي عربستان نوی ټاکل شوی بادشا سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په نږدې تعلقاتو او شریک مفاداتو په مسلو خبرې شوې دي. د پاکستان حکومت لخوا په دغه رپورټ تر اوسه کوم رد عمل مخې ته نه دی راغلی. افغان پولیس وایي د پاکستان پولیس رانیزي د افغانستان په یو غرییزه سیمه کې امنیتي ځواکونو سره شبین خطه کې لږ تر لږه 18 جنګیالي وژل شوي دي. دغه عملیات په نورستان ایالت کې شوي دي. د اسلام آباد های کورټ د پنجاب وژل شوي پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل وکیل نه پوښتنه کړې ده آیا یو پولیس کانسټیبل د خپلې عقیدې په بنیاد د یو تن خلاف فیصله کولی شي او یا ورته ګینی سزا اورولی شي. د اسلام آباد های کورټ جج جسټیس شوکت عزیز صدیقی ویلی دي کچره داسې حالات روان وي نو سبا له یو تن د قران آیتونو نلوستو یا شین پټکی نه پسربلو په سبب سزا ورکول کیږي. د کیمرون حکومت وایي د نایجیریا تنلارې ډلې بوکو حرام د شورو ورځې راهسې د کیمرون په کلو د حملې په وخت لږ تر لږه یو نوي کسان وژلي دي. د دفاع وزیر ایډګارډ الاین وایس اف امریکا ته ویلي د سرحدي کلي فوټوکول سره نږدې په انخته کې د وسلوالو سره جنګ کې د کیمرون شپږ او د چار 14 پوځیان هم وژل شوي دي. یمن کې د القاعده څانګې ویلي دي د دوی یو مشر کمانډر حارس البنادری په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده عرب څانګې جاری کړی یو بیان کې ویلي دي دغه کمانډر سره د درې نورو تنلارو تیره اونۍ په یو ګاډي کې سویلي ایالت شب وا تروان وو چې د دوی ګاډی په یو میزایل باندې وویشته شو. د اردن پایلټ په اور د وژنې وروسته د اردن پاچا عبدالله وایي د دولت اسلامي ترهګر ډلې پر ضد به سخت ګام پورته کوي. پاچا عبدالله په دې خبر زور راوړی دی د دولت اسلامي پر ضد جنگ کې به اردن ډېر په سختۍ سره مخې ته راځي. نوموړي ویلي د خپلې عقیدې اقدارو او انساني اصولو حفاظت لپاره دغه جنگ کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي امریکا غواړي په ختیځ یوکرین کې روانه لانجه په سفارتي طریقه حل کړي. خو زیاته کړې ده چې د روس ټینکونه او جنګیالي د یوکرین پولې ته داخلېدو باندې سرګې نشي پټولی. خغلی کیری دا خبرې په کیوف کې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو سره د ملاقات وروسته کړې دي. تایوان کې د راغورځېدلي مسافري جهاز کې د مړو شمېره په داسې حال یو دېرش ته رسېدلې چې د باقي پاتې یو لس بېدرکه کسانو لټون روان دي. په انټرنیټ خپره شوې ویډیو کې ښودل شوي د شروع په ورځ د دوه انجنو ترانس ایشیا جهاز د ټیپی سانکشن ایرپورټ نه اوچتېدو لږ ساعت وروسته په نږدې دریاب کې راوغورځېدو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دروایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی او خبر پښتونخوا کې د ولسی تحریک لخوا یو سیمینار یا غونډه شبر چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو برخه اخیست را د دغه غونډې مقصد د پاکستان او د چین ترمنځ د غباتر نه چې کملار د پاکستان د بیلابیلو برخو نه تیریږي د هغې تجویز شوی بدل روډ باندې خبرې اترې کیږي. دغه سړک چې وړاندې نه کم ټاکل شوی د بلوچستان او بیا د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیمونه تیریږي، خو وروستو د امنیتي اندېښنو له وجې د پاکستان مرکزي حکومت داسې فیصله کړې ده چې دغه سړک په د خیبر پښتونخوا په ځای د پنجاب د سیمونه تیریږي. د خیبر پښتونخوا سیاسي مشران وایي چې دا به خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړو ته په مالي توګه باندې ډېر تاوان ورسوي. یو رپورٹ پہ دا پی خبر نازمنگا خبریال حمید اللہ را کبھی
د اولسی تحریک لخوا تابیا شوی دغه سیمینار کې د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او د پاکستان ورکرز پارټي د مشرانو ترڅنګ د مدني ټولنې غړو ګډون کوو. د کمپرس سیاسي ګوندونو مشرانو د یو سیاسي اتحاد په جوړولو زور راوړو چې د پاک چاینا تجارتي لارې د بدلولو حکومتي هڅه ناکامه کړي. د عوامي نېشنل ګوند میا ابتهار حسین وویل
او ته ما په یو ځای کې نه زما د ټرایبل پښتانه هم ور په دې کې اګنور کړي، ته د میاواله پښتانه په دې کې اګنور کړي، ته د خیبر پښتونخوا پښتانه هم اګنور کړي، ته د بلوچستان پښتانه ای توزی چې کوم یم د پښتنو په ضد دا فیصله ده. زه خو د عوامي نېشنل پارټۍ د یو ورکر پیسې دلته ورکړم، موږ یې په هېڅ قیمت نه منو، دا زموږ د منطقې خلاف سازش دی. اوس موږ له دومره په تېزۍ راپاڅېدل غواړي چې شوی کار واپس کړي او چین ته دا پیغام دومره زور ورسي. او زه دا خبرې سره ادري کوم
د اولسی تحریک غړي ډاکټر سید عالم محسود د بدل شوی تجارتي لارې د پښتني سیمې د پاره په نقصانونو تفصیلي بریفینګ ورکړو. هغه شمیرې سرګند کړې چې څنګه د پښتونخوا، قبایلو او بلوچستان د پښتني خاورې سره سره به د بلوچستان زیاتره سیمې بې برخې او بې ګټې پاتې شي.
پاکستان کی مانا دے پنجاب نظام، ریلوے نظام درکڑے دے، ایئرپورٹ نظام دے اگست دے، زراعتی نظام دے اگست دے، موٹر وے دے اگست دے، دایو پنچل دے نور فارم تے
د مدني ټولنې غړي ایمل خټک وویل چې د پښتونخوا او بلوچستان د تجارتي لارې بدلیږي نو پښتانه او بلوچستان به په 13 مارچ د چین د صدر دورې په محل احتجاج کوي.
چې د دې وخت کې چې دا حالات خراب شي او پښتانه ځوانان، پښتانه ولسونه چې ضعیف دي، اقتصادي تور باندې تباہ او برباد دي، د پینځه دېش په کالو د ترنګرۍ کې دغه بالکل دغه ډیر اخیری دغه تر رسولې دي، دای سر بل قدم اوچت نه دي. نو ډیر ښه ده چې دوی دې فوري طور باندې زړه منصوبه پر سر مطابق برقرار وساتي او د 23 مارچ نه مخکې مخکې دي یو واضح پالیسی اعلان کړي. ما سره را دار چې سنا په 23 مارچ باندې د چین د صدر استقبال د پښتنو بلوچ والا د تورو جنډو سره وي.
د قومي وطن پارټۍ غړي هاشم بابر وویل د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ مشران به د صوبې د نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په دې قومي مسله رابطه کوي.
د نواز شریف د نوې لارې نه منو، د کاشغر نه تر کواده نه کوو، موږ با پیدا خپل پارټۍ کې دا فیصله هم کړې ده چې موږ اول خپلو کې قام پرست سیاسي پارټۍ یو ځای کړو، چې د قام پرست پارټو یو وسیع اتحاد
په بریفینګ کې ویل شو د لارې بدلول سره د کاشغر او ګوادر ترمنځ مزل د دوانو اړخ د پاره به 1.5 کیلومتر اوږد شي او چین ته به یو ځان دا هم ورسی چې هغه به د وسطي ایشیا او افغانستان نه په ورسته لارې ځي. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دروایس اف امریکا ډی ریډیو دی زو اسلام آباد ته چرته چې د پنجاب بجل شوی پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د مقدمه اوربنه روانه ده. دغه مقدمه اوس هر ورځ کیږي. نن د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی په خپلو ریمارکس یا وینا کې ویلی دی او پوښتنه کړی ده د قاتل د وکیل نه چې آیا یو پولیس کانسټیبل د خپلې عقیدې په بنیاد د یو تن خلاف ګینی کومه فیصله ورکولی شي او یا ورته سزا ورکولی شي. زمونږ سره د وروستي تفصیل لپاره دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیر ویلا چانې خپل غباندې راغلی دی. پیر صاحب تاسو سهار کلی وایو په خیر علی.
مننه اکرام صاحب.
پیر ویلا چا صاحب په اسلام آباد های کورټ کې چې د مقدمه کما اورونه شوې ده د 1300 ورځو راهسې روانه ده د هغې نن څه تفصیلو؟
اکرام صاحب چې تاسو ویل دا ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وکال 2011 کې یو لاندې عدالت او د هغې خلاف دوه په اسلام آباد های کورټ کې د دغه سزا خلاف اپیل کړی دی. نو په دې باندې اورېدنه کېږي په اسلام آباد های کورټ کې. دغه خو یو چې کوم د ممتاز قادری وکیلانو دا یو د ریسپورت کړل دي چې د دنا کم بیان اغستلې دي هغه وخت کې پولیسو والانو هغه د زبردستي باندې د دنا دا بیان اغستلې چې کوم اقبال جرم د کړل دي. نو دغه یو دا د ریسپورت کړل دي چې د دې موکل چې دي د دنا دا بیان په زور اغستلې شوی دی او بل دا چې زیدا هم ویلې دي په عدالت کې چې د ممتاز قادری سزاتي دښمنۍ نه د سلمان تاثیر سره خود سلمان تاثیر داسې یو بیان مخې تراغلو کوم چې هغه د توهین مذهب قانون ته یو تور قانون ویلونه په دغه باندې د دموکل شې دنه داسې یو په تاو کې راغلو او د خپل د گورنر چې د حفاظت باندې مامور دی وجلو. خو دغه دلایلو په جواب کې اکرام صاحب د های کورټ چې کوم جج دی شوکت عزیز صدیقی هغه د ممتاز قادری د وکیلانو نه دا پوښتلی دی چې دا اختیار ممتاز اسکاری لچا ور کړو چې دی خپل اسپایي دی ملازم دی او دی یو تن موکد وګرځي او بیا دی اوج دی نو دله دا اختیار چا ور کړ دی. او بل یو بل مهم پوښتنه چې هغه کړی دی جج دا ممتاز قادری د وکیل نن هغه دا کړی دا چې آیا کو بته دا پته هم لګی دا نو د په یو عدالت کې ولی دا خلاف څه قانوني کاروي نه کولی سلمان تاثیر خلاف دا خلاف یې درخواست ولی نه ورکو او دا اجازه جج ویلی دی چې چاته نشو ورکول کېدی چې هغه خپل ټوپک راواخلي او دا فیصله کوي چې څوک مرتد دی یا څوک مرتد نه دی. نو په دې باندې دغه ریمارکس چې دی د های کورټ د جج مخې ته راغلي دي. او په دې کې بل مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې اوسه پورې حکومت ته وکیل نه ملاویږي او حکومتي وکیل چې هغه د ممتاز قادری خلاف پیش شي چې کوم اخرانه اورېدنه هم درې کې شوې ده نو په هغه کې د اسلام آباد اډیشنل اډوکیټ جرنل پیش شوی دی. خو د حکومت د طرف نه یو چې کوم باضابطه ټاکلې شوی وکیل نو هغه نه دی پیش شوی. سبا له اکرام صاحب د دې کې اورېدنه چې د اسلام آباد های کورټ کې دوباره کیږي.
او پیر ویلا چا صاحب یو خو د پاکستان د انګریزي ژبې په میډیا کې په دې باندې سلیکل کیږي چې سمرا په پاکستان کې دغه مذهبي جنونیت باندې او د دې ترڅنګ یو اوریدونکو ته کده هم وای د ممتاز قادری دا وختي نمائندګي او د هغه وکالت څوک کوي؟
اکرام صاحب اکرام د ممتاز قادری چې کوم نمائندګي د هغه دا وخت د لاهور های کورټ چې کوم پخوانی چیف جسټس دی خواجه شریف هغه کوي او د بل د های کورټ یو جج دی ریټایرډ جج دی هغه کوي. او د سره سره چې کلم د ممتاز قادری د کیس اورېدنه کیږي نو په دې کې تقریبا 60 وکیلان چې دي هغه د ده لپاره پیش کیږي. او بل خوا ته چې کوم د مقتول دی کم چې وجه ده شوی د سلمان تاثیر نو دا کور والا چې د اکرام صاحب نو غیله یری نه باوجود د دې چې عدالت هغه ته نوټیس هم جاری کړی دی خو هغه په عدالت کې نه پیش کیږي. او دې کې دا یو خبر دی یادونه وړ ده چې په کال 2011 کې کم جج چې ممتاز قادری د مرګ سزا ورولې وځکه چې دا جرم د پرانا وس کړل دي خلکو مخ کې کړل دي او د دې د دنیا چشمدید گواهان دي نو دې کې بل څه گنجائش نو جج سره چې ده د مرګ سزا اورول او نو هغه جج اکرام صاحب د راپور ولې چې دین هغه د پاکستان نه پتیخت کولو باندې مجبور شوی دی. خو دا دي چې دلته کې کوسیرون کې دي کوم مطبوعات تین دا یو خبره هغه روچتي چې د ممتاز قادری چې هغه باندې جرم ثابت دی او د مرګ سزا مرته اورول چې دا پاجاله جیل کې هغه خصوصي سره سلوک کیږي او هغه د تعلیم د اثر لاندې چې کوم دی هغه تبلیغ د اثر لاندې تیر ورځو کې اډیاله جیل کې بلن یو پیښه رامنځته شوې وه چې یو تن بل یو د توهین مذهب په تور یو قیدي وجلو. نو دا دی چې دا رپورټونه وخت په وخت مخې ته راځي چې که د ممتاز قادري غونتې مجرمان وي یا ممتاز قادري وي نو هغوی سره ډېر زیات یو خصوصي سلوک کیږي او هغوی ته چې کومه سزا ده او راولې شوې سزا ده هغه هم لا تر دې دمه پورې نه ده عملي شوې. اکرام صاحب
سمه ده، ډېره مننه پیر بلا شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
گران اوریدونکو، نن د ډیو رادیو میاشتنې مشاعره ده. برخه اخستونکي شاعران دي هاغله افتاب بدر، هاغله سلیمان کامل، هاغله ساحل یوسفزی، هاغله نور رحمان یوسفزی او هاغله سنا اجاز. قربای رحمان بونی رہے دے وقت په افغانستان کې اتنی می او په پاکستان کې نه او ریدل یې مهروي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د اردن چې کوم پایلټ وو ماس الکساس با سوبر زبلاندې د هغه ویډیو مخ ته راغلی و چې دولت اسلامي ترهګر ډلې لخوا سوزبل شوی په ټوله نړۍ کې د دې غندنه شوی و. د سعودي عربستان مفتی اعظم او یو شمیر مذهبي عالمانو هم ویلو چې په اسلام کې داسې کوم ځای نشته دی چې یو تن په اور باندې وسوزبل شي. زمونږ سره زمونږ همکار ارباب محمود دری صاحب په سټوډیو کې ناست دی، هغوی سره به یو شمیر پوښتنې د هغوی نه کوو. ارباب صاحب، تاسو د دې نه وړاندې پروګرام کې هم برخه اخیستلې وه، څېړونکي او بیا مذهبي عالمان په دې حق باندې څه وایي، په خصوصي توګه باندې چې کوم د اردن پایلټ د سوځېدو پیښه رامنځته شوې وه چې دولت اسلامي ترهګر ډلې هغه په سوځولو باندې مړ کړو.
مننه محمد اکرام. ګران اردوونکو، زه به دې طرف ته خبره وکړم چې د اسلامي ریاست یادایش د توندلارو لخوا په شام، عراق او پاکستان کې څو وارې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې ښایي د مخالف نه په توره یا چاړه سره قلم کوي. د داعش د ظلم تر ټولو بوږنوونکې پیښه د اردن د نیول شوي پایلټ د ژوندي سوځول وو. دغه پیښه د ټولې نړۍ د میډیا تر ټولو مهمه کیسه جوړه شوې. د امریکې د صدر باراک اوباما په ګډون اکثرو نړیوالو مشرانو دغه پیښه غندلې او د داعش توندلاري یې غیر مهذب ګرځولي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په مرکو کې مذهبي عالمانو هم ویلي د داعش د ظلم نه ډک د تشدد کارونه په تاریخ کې مثال نه لري. وړاندې موږ د هیلو ویو پروګرام د وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې ځینې څېړنکاران او مذهبي سکالران راوستو. نو موږ سره په دې پروګرام کې ډاکټر زاهد شاه راغلی و چې خپل د اسلامي سکالر دی، مذهبي سکالر دی، هغوی وینا وه. دا دوی خبره کوله چې وړاندې داسې و چې د پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام هغوی یو حکم ورکړو چې تاسو اوس سوځوئ. نو بیا وویل چې هغه په هغه ټایم کې وحی نازله شوه او هغه بیا مثالونه ورکوي د حدیثونه. ډاکټر زاهد شاه صاحب، چې داسې قسمه پیښه مخکې نه وه شوې او داسې نه مثال شته په اسلامي تاریخ کې، که چېرته شوې هم وه چې وړاندې دې سره زموږ خبرې کېدې، نو هغوی وایي چې دا غلطه ده، دا صحیح نه ده، داسې حکم نشته او بالکل قطن منع شوی دی.
ارباب صاحب، دولت اسلامي سره چې کوم رپورټونه راځي وخت په وخت باندې ورسره ډېر خاص کر ځوانان ورته راځي، دغه ډلې ته شاته وجوهات څه دي او د دوی نور وسیلې به څه دي؟
ډومبه خدای چې ځوانان اکثره څومره تاریخ وکتلی شي څومره سیړنه وکتلی شي څومره شیبی دی اوسه پورې د امریکای او یا د نورو ملکونو سیړنه چې شیبی دی نو هغه کې هم دا ویلی شي چې لکه داعش القاعده یا طالبان د مسلمانانو په ټولنو کې ځینو ناخبره ځوانانو او عامو وګړو ته اپیل کوي. سیړونکو هم دغه نظر لري چې د اسلامي تاریخ پوهان دا هم وایي چې مسلمان ځوانان د تاریخ او مذهب په اړه کمه پوهه لري او اکثره د توندلارو ډلو د هغه کیسو ښکار کیږي د ښکار شي دا غس کیسو ښکار شي چې کوم رښتیا نه نوي یاد هغه اسی کیسې جوړې شوی وي د دغه تاریخ د پروپاګاندا برخه ګڼل کیږي او دا موجود دی او دغه داعش یا دغه وسلواله ډلې هم د دې سیزونه استعمالوي او دغه ځوانان چې کم په لري نو په دې حق له د اوهایو د امریکا کې د اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د منځني ختیځ د خونې د سانګې مشر ډاکټر عالم پاین صاحب نه د پښتنه مونږ کړه په پروګرام کې د هغوی دا وینا و.
یو تعداد ځوانان دي ایدیالستان دي یو گروپ چې راځي هغه د اسلام په نامه باندې یو حرکت کوي دوی بیل دې څخه چوپیږي چې بابا دا هغه هو دا دانیوي دا داعش دا پخپله دا لیکلار چې شه دا د پلیټ فارم چې دی دا دوی چې کی سره کوم حکومت غوړي چې مستقل هغه دومره آگاهانه نه دی دا سه تعلیم یافته خلک چې غویا ډاکټری یا ماسترۍ لري ډیر لږ دی دا یو ته دا ځوانان دي چې هغه د خپل په فرانسې کې په امریکا کې په دې کې هم په عذاب دي یا تعلیم نه دی کړی یا د نجر رسیدلی هغه نور تشویشونه هم لري او دا نس سره بیلولای چې آیا دا داعش دا کار چې کی دا سرونه غوڅو او لاسونه
ارباب صاحب په عرب ملکونو کې مخکې د القاعده ډیره خطر و خاص کر په عراق کې بیا په روسي ورځ کې اوس چې دولت اسلامي یو غټه خطر جوړه شوې ده سړونکو وایي چې دا د القاعده نه هم غټه خطر ده سوینه دغه دواړه ډلو په منځ کې کوم تعلق او ربط هم شته؟
بالکل دغه پروگرام کې بیا د وړاندې هم د ډیو ریډیو پروگرامونو کې دا خبرې شوې چې د وخت کې هر یو ډله تندروه ډله چې وستواله ډله ده هغه خپل ځان مضبوط خوتل غواړي د پیرس په خچ کله وشو نو هغه وخت کې د یمن القاعده را مخته شو ځکه چې لاغینه مخکې داعش په میډیا کې ټول نه زیاته و خو که او کتل شي په پروګرام کې د ډاکټر عالم باین صاحب سره خبرې کولې نو هغه وی چې یمن کې القاعده د بیا عراق او شام کې داعش ته نایجیریا کې بوکو حرام ده او دغه سي پاکستان او افغانستان کې طالبان دي د ټول د اسلام په نوم باندې خپل حالي ځلې کوي خلک لاله ځوانان وجل بمونه خلاصول ځانمرګي حمله کول دا سيزونه کیږي خو د دوی ترمنځ ډېر کلک مراسم نه دي موجود یو بل نه فائدې اغستل لپاره نو د علم پاین سپ غکل کورو
د نور مملکو ته هم رشیدزاده پاکستان کې هم تحریک طالبان پاکستان قومندانانو شپږ وو خپل یووالي ورسره اعلان کړی دی او دغه سپ افغانستان کې هم بعضی ګروپونه شته مګر دغه سې داسې یو منظم ارتباط نشته د دې په مابین کې هل یو قومندان برا ولاړیږي مثلا د افغانستان کې د طالبان یا د پاکستاني طالبان هغه امکان لري چې د داعش سره مستقیم ارتباط لري کې نه لري خو دې په دې فکر کې دي چې هغه یو موافق ګروپ دی نسبتا نو دا ځان بور سره وټړو د دې خاص خبره مشته باز پیسې هم راسي اسلحه هم راسي دا به هم راسي او دا یو تقریبا یو موافق ګروپ دی په دا تناسب د نورو ګروپو لکه القاعده او النصره او نفر جمع دا خراسان دا نو په دې لحاظ باندې دا د داعش اهمیت ورځ په ورځ زیاتیږي مګر په مقابل کې مخالفتونه هم زیاتیږي.
بالکل ګران اوریدونکو ډاکټر عالم پاین صاحب دا خبره وکړه چې کوم هلې ځلې د دوی په خلاف کیږي نو بیا منځني ختیځ کې چې کوم مشران دي د مسلمان ملکونو هغوی مخالفت کې راوچت شوي دي او بیا د داعش په خلاف عملیات سیوا شوي دي.
ډېره مننه ارباب صاحب.
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com زمونږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د په پاکستان کې د پیښور خونړۍ حمله وروسته چې کم یوشتم ترمیم شبه دی د هغې لاندې په ملک کې د پوځي عدالتونو جوړښت منظوري ورکړل شوی ده. د بلوچستان حکومت وایي چې 450 کیسونه یې مرکزي حکومت ته ورکړي دي چې د هغې مقدمې د ترهګرۍ پر ضد چې کم د پوځ خصوصي عدالتونه جوړ کړی شوی دي په هغې کې اوچلول شي. یو رپورټ په د کوټې نه زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې د یوستم عیني ترمیم لاندې د پرانستل سوو د پوځي عدالتونو لپاره په ټولو صوبه کې 245 د تراګری سره اړه لرونکي قضیې ټاکلې دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې دغه پریکړه د لوړې کچې په غونډه کې وسوله. د کورونو چارو د وزارت په وینا باندې په دغو 450 کیسونو کې 19 د تاریخ طالبان افغانستان، 18 د لشکر جنګوي، 18 بیا د سپای محمد سره اړه لري. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي د بلوچستان د لوړې کچې هغه کمیټه د تراګری په ضد د عملیاتو د عملی کېدو مسولیت په غاړه لري د اخري پریکړې لپاره به مرکزی حکومت اسلام آباد ته به استوي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال محمد املیش وویل چې په دوه 450 قضیو کې 178 جنایتکاران شامل دي. په دوی کې 80 کسان نیول شوي دي. د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال محمد املیش وایي دا وخت د بلوچستان حکومت چې تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي هغه امنیتي وضعیت ښه کول دي. دا د دوی په لومړیتوبونو کې شامل ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت دا خبر هم کوي چې په بلوچستان کې د 14 جنایتکارانو د رحم اپیل هم مرکزی حکومت ته دوی استولی دي. د صوبایي حکومت د کورونو چارو وزارت وایي دوی و حکومت ته خواست کړی دي چې دا دې رد کړي. په پاکستان کې د سترې محکمې د وکیلانو سازمان د پوځي عدالتونو قضیه په ستره محکمه کې چیلنج کړې ده. د سپریم کورټ وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ وایي چې باید حکومت تر ټولو له مخه په موجوده عدالتي نظام کې د جنایاتو د پلټونو نظام خواپاک کړي. د پوځي عدالتونو په ضد باندې د لاور علي محکمې د وکیلانو د اتحادیې ورکړل سوی درخواست د اورېدلې پر مهال باندې د مرکزي او صوبایي حکومتونو بشپړ ځواب په 15 ورځو کې دننه طلب کړی دی. حکومت وایي چې د پوځي عدالتونو پریکړه په پارلمان کې د موجود سیاسي ګوندونو سره د سلا وروسته دوی کړې ده. حکومت دریز لري چې پوځي عدالتونه یوازې د دوو کالو لپاره دي چې د تراګری مخه ونیسي او ملزمانو ته به د قانون په چوکاټ کې دننه د صفایي حق هرومرو ورکول کېږي. د پېښور پر سکول باندې لبرید ورسته د پاکستان په کامیا اسمبلی او په سینټ کې د یوستم عیني ترمیم لمخه د پوځي عدالتونو د پرانستلو منځوري ورکړل سواله. حکومت وایي چې په لومړي پړاو کې به په ټوله حیوانات کې نه پوځي عدالتونه پرانستل کېږي. په پنجاب او په خیبر پښتونخوا کې به درې په سند کې 2 او په بلوچستان کې به 1 وي. وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان کې د ستیزندۍ له سزا څخه بندیز هم لري کړی دی. تر اوس مهاله پوری تر 30 زیاتو کسانو ته دغه سزا ورکول شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګران اردوونکو، هم په دې د باندې زمونږ د خبرونو دا سلسله سرته رسیږي. زمونږ سره پروډیوسر وو کریم افضل، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې. کچری تاسو نه کوم برخه پاتې شوي د خبرونو په انټرنیټ باندې هم تاسو دا اوریدلی شئ، او کتلی شئ. کچری تاسو انټرنیټ ته رسی لرئ، زمونږ د انټرنیټ پته www.voadio.com. زمونږ نن د 15 منټو خبرونه نشته دي، څنګه چې تاسو وخت په وخت باندې اوریدلو. هم نن به د مشاعرې پروګرام وي. زمونږ همکار رحمان بنوري به تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کوي. یو شمیر د پښتو وتلي شاعران په دې پروګرام کې برخه اخلي. اوریدل یې مهروي سوشي بو کې دغه پروګرام شروع کیږي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه تخم. د الله پامان.